Radio. Radio Azadi.
افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن شنبه ده، د چنګاښ سرطان 15مه د جولای 16مه. په خبری راپورونو کې اوري چې سبا په قطر کې د جرمني او قطر په کوربتوب هغه غونډه پیلېږي چې بین الافغانی بلل سوې ده. پیل له خبرونو کېږي. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیلېږي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي تېر ماښام د غزنی په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل سوی او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د جبل طارق چارواکي وایي چې د ایران د تیلو د یوې لېږدونکې کښتۍ توقیف یې د 14 نورو ورځو لپاره تمدید کړ. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې لیوی ورځې دمې وروسته بیا پیلېږي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکچي هیات لیوی اونۍ راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له سیاسي ډلې سره خبرې کوي. ویل سوي د دوی خبرې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او د افغانستان له خاورې د تروریزم د نه استفادې پر تضمین متمرکز دي. طالبان ویلي چې په همدغو دوو مسئلو کې ډیر پرمختګ سوی دی. زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی دی ټینګار لري چې باید پر ټولو مواردو موافقه وسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تېر ماښام د غزنی په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل سوی او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې افراطي وسلولو دغه ماین په مسجد کې دننه ځای پر ځای کړی و. خود سیمی اوسیدون که وایی چی پا دی چودنه که ده غزنی ولایت دو تن اوسیدون که وجل سیوی او ویشتن نور اتاپین سیوی دی. ده دی پیش مسئولیت ترو سچا نده منالی. تابنستان ده خبریلانو ده خوندی توب کمیته وایی چی ده افغان ترک شوانزیو ده زدکون که ده اترازونو پر محال پولیسو له خبریلانو سره بد چلند کرده ده. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیسو چلند ټکان ورکوونکی وباله. موږ دا مسله تعقیبوو. له کورنیو چارو وزارت سره مو اړیکه نیولې ده. هغوی ډاډ راکړی چې یو کمیسون په دې اړه موظف سوی او موضوع څیړي. دا یې هم وویل چې د دې کار عاملان نیول سوي او تحقیقات روان دي. د راپورونو پر اساس پرون یوه ډله خبریلان د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراض په اړه د راپور ورکولو پر مهال د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخ سوي آن وهل سیوی هم دی. د افغان ترک ښوونځي زده کوونکي د ترکیې د پوهنې بنسټ ته د دغو ښوونځیو د ادارې د انتقال پر ضد له ډېره وخته اعتراض لري. اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د کابل د امنیت قومندانې دوه منصوبین د خبریالانو د وهل ټکولو په تور توقیف سوي دي. د جبل طارق چارواکي وایي د ایران د تیلو د یوې لېږدونکې کښتۍ توقیف یې د 14 نورو ورځو لپاره تمدید کړ. دوی وایي د دې کښتۍ په اړه یې پلټنې دوام لري چې وړم ورځ د برېتانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا ضبط کړی سوې ده. شک کېږي چې دغه کښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو په سرغړونې د ایران تیل سوریې ته قاچاقول. امریکایي چارواکو د دې کښتۍ د ضبط کېدو د خبر هرکلی کړی دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې کښتۍ د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د ایران د سپای پازران انقلاب ځواک یو پخوانی لوړ رتبه قماندان له ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې په ځوابي اقدام کې دي د بریتانیا د تیلو ټانکرونه ضبط کړي. د جبل طارق چې د بریتانیا لخوا اداره کیږي یوه حکومتي ویان پرون وویل چې چارواکي لا هم د دې کښتۍ په اړه څېړنې کوي. د ویلي چې د دې کښتۍ ټوله 28 عمله په کښتۍ کې ده. په دې عمله کې تر ډېره هندیان، پاکستانیان او اوکراینیان شامل دي. د حکومت ویان وایي چې تر اوسه څوک نیول سوي نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په جبل طارق کې د ایراني بیړۍ د درېدو په عکس العمل کې په تهران کې د برېتانیا سفیر احضار کړی او اعتراض یې ورته وړاندې کړی دی. د پولنډ یوې محکمې د حکومت یو مخکنی مامور د روسیې پوځي استخباراتي ادارې ته د انرژۍ د برخې د مهمو اسنادو د سپارلو په جرم په بند محکوم کړ. د پلازمینې ورسا یوې محلي محکمې دغه کس مارک دبلیو یاد کړی او پرون یې د محکمې پر مهال په 3 کلن بند محکوم کړ. د محکمه اسنادو شو د محکوم سیوی کس چې د 2013 نه د کال په لومړیو کې د پولند د اقتصاد وزارت ته کار کاوه چونی ولسو او په دې تورن سو چې د انرژي د سکتور په اړه د روسیې پوځي استخباراتو ته پټ معلومات سپارلې دي. ادعا سوي چې دغه معلومات په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې د روسیې د پوځي استخباراتو ته سپارل سوي دي. د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د ګروپي دور وروستۍ دوې مسابقې نن کیږي. لومړی به هند د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو له سریلانکا سره مخامخ سي او بیا به استرالیا د مازدیګر 15 بجې له جنوبي افریقا سره لوبه کوي. په نړیوال جام کې پرون پاکستان بنګله دېش ته د 94 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دوی لوبه د انګلستان په لارډس لوبغالي کې وسوه. پاکستان بنګله دېش ته د 346 منډو هدف ورکړی وو، خو بنګله دېشي لوبغاړو یوازې 221 منډې وکولی سوې. پاکستان که څه هم دغه لوبه وګټله، خو د امتیازونو د کموالي له کبله ونتوانید چې د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ووځي. په دې ترتیب د استرالیا، هندوستان او انګلستان تر څنګ نیوزیلنډ هم په نیمه پای لوبه کې چې له دوشنبې پیلېږي خپل ځای پوخ کړ. د کرکټ په نړیوال جام کې چې د انګلستان او ویلز په کوربتوب روان دی، یوازې د سر څلور ټیمونه پاتې کیږي او پاتې نور بیرته خپل هیوادونو ته ستنیږي. افغانستان په دغو مسابقو کې ښه ونه ځلید، خپلې ټولې 9 واړه مسابقې وبایللې. په افغانستان کې د سهار 8:06 سوې. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې سبا په قطر کې د جرمني او قطر په کوربتوب هغه غونډه پیلېږي چې بین الافغاني بلل سوې ده.
د بین الافغاني ناستې په پیل کې به د ګڼو مهمو هیوادونو او بینالمللي ارګانونو استازي حضور ولري، چې دا په خپل ذات کې د دوی حضور د دغسې ناستې د ملاتړ معنا به ولري.
د غزني والي وایي پوځي عملیاتو د دغه ولایت له خوندیتوب سره مرسته کړې ده.
خوشبختانه د یک ولسوالۍ د خجمرۍ ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه پاکه شوه. اوس پیلنم عملیات موږ په عمومي شعرا باندې روان دي.
په دې خبرې مجلې کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په جبل طارق کې د ایران د یوې لویې تیل وړونکې کښتۍ د نیول کېدو موضوع د څو هیوادونو ترمنځ لانجې سبب سوې ده. تر 9:30 بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا 2 ورځنۍ غونډه پیلېږي. د دې غونډې ځینو برخوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل ته لاره هواره کړي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقي ویلي چې د قطر او جرمني په کوربتوب په دې غونډه کې حکومت داخل نه دی. په دوحه کې دا غونډه د جرمني او قطر په نوښت پیلېږي چې امریکا یې ملاتړ اعلان کړی دی. سپیولا ستانگزای او پدیاره نور تفصیل.
دوها سبا یک شنبه د داس یوی بین الافغانی ناست کوربه ده چې تم تریکیږي څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. د دې ناست یو ګډونوال افغان سیاستوال او د سولې د پروسې خیل شخص حضرت مرزا خیلوال بیګا جمعه ازادي راډیو ته ویل د قطر ناسته به د سولې مخامخ خبرو د زمينه سازي لپاره موثره تمام شي.
د امریکا او د طالبانو خبرې به نهایي شي وي او یا به نوې نهایي شي وي. په دغه وخت کې دغه ناسته مومد دا هغه خبرو کې دی چې لکه څنګه چې د امریکا او د طالبانو خبرې زمينه سازي د بین الافغاني خبرو د پاره شوې. د قطر د بین الافغاني ناستې په پیل کې به د ګڼو مهمو هیوادونو او بینالمللي ارګانونو استازي حضور ولري، چې دا په خپل ذات کې د دوی حضور د دغه ناستې د ملاتړ معنا به ولري.
د امریکا او طالبان اووم پړاو خبرې لیوي اونې مخکې پیل شوي او ورسره په یو وخت د قطر د بین الافغاني ناستې تابع هم نیول شوي. طالبانو د دوهې په بین الافغاني ناسته کې چې د جولای په 8 او 9 به وشي خپل حضور له مخکې اعلان کړی. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
دلته به ګډونوال سولې په رابطه باندې خپل نظر وایي. موږ به په دې رابطه باندې خپل نظر وایو. نور ګډونوال به په شخصي کچه خپل نظر وړاندې کوي. بیا د دې په رڼا کې به ګورو چې په افغانستان کې د سولې لپاره او د اوسنی اشغال چې ده د دې خاتمې لپاره څه کېدی.
د قطر په ناستې باندې د موسکو د دوو دورو د بین الافغاني ناستې ګډونوالو موافقه کړې وه، خو له څو میاشتې ځنډ وروسته دا دایره جوړه شوه. د راپورونو په اساس د جرمني او قطر دولتونو شاوخوا شپېتو افغانانو ته د دوهې په بین الافغاني ناسته کې د ګډون بلنې ورکړي چې هر یو به په خپل استازیتوب نظریات بیانوي. د قطر او جرمني په یو ګډ بیان کې راغلي چې د دوهې بین الافغاني ناسته د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمينه سازۍ په هدف ترسره کیږي. په بیان کې چې مخکې خبر شوی راغلي یوازې افغانان خپل برخلیک ټاکل شي او دا ناسته به هغه فرصتونه او لارې چارې په ډاګه کړي چې د مخامخ خبرو په برخه کې مرسته ورسره کوي. که څه هم افغان حکومت په رسمي توګه د خپل استازي د ورلېګلو خبره نه ده کړې، خو یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر اشرف غني باوري کس او د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس نادر نادری یو له هغو دولتي مقاماتو دی چې په دې ناسته کې د ګډون لپاره دوهې ته تللی. په رسنیو کې د صفیه صدیقي، شهرزاد اکبر، فوزیه کوفي او څو نورو ښځو نومونه هم یاد شوي چې د ښځو په استازیتوب په دې ناسته کې حضور ولري. د سولې د عالي شورا ځینې غړي به هم دې ناستې ته ورځي او هیله مند دي چې دا ناسته د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. شورا مرستیالی حبیبه سرابی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
اینا زمينه‌سازي یک گفتگوی بین
الافغانی دا بین الافغانی مخامخ خبرو د زمينه‌سازي لپاره ده. هر څوک چې دعوت شوی د مقام لمخې نه بلکې د ټولنیز شناخت او دا چې په دوی ورستوي څو کلونو کې په افغانستان کې څه لاسته راوړنې کړي او ګډونې څومره مؤثر تمامې دي شي بلل شوی. دا ناسته به په همدې اساس مختزي او د اصلي خبرو لپاره چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به وي زمينه برابر کړي.
دولت افغانستان او طالبان سره هم
امریکا لدی بین الافغانی ناست کلک ملاتړ خودل او ویلی دی چې له طالبانو سره د دوی د خبرو د یو مهم مورد د تحقق لپاره ارزښت لري. امریکا له طالبانو سره په خبرو کې چې اوس یې ومن پړاو ل یوې اونۍ رئیس دوام لري، له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بحث ترڅنګ لدی ډلې دا تضمین غواړي چې د افغانستان خاوره به د تروریستانو لخوا نه کارول کیږي او هم ټینګار کوي چې طالبان د بین الافغانی خبرې پیل او دایمي اوربند تغاړه کیږي.
ومردل چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا دورزنی غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې ګڼ افغان سیاستوال هم وربلل سوي دي. د غزنی والی وایي په غزنی کې د کابل کندهار پر لویه لار پوځي عملیات پیل سوي. د ویلي چې د دې لارې د خوندیتوب لپاره وروسته د پولیسو او ملي اردو غشتلي پوځي اډې جوړیږي. له ازادي راډیو سره په مرکه کې والی وحید الله کلمزي ویلي هوډ لري چې په غزنی کې د ولسوالیو ترمنځ فرعي لارې هم خلاصې کړي. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر ورسره مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په غزنی کې امنیتي وضعیت د ده په نظر څنګه دی.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت د تیر پر پرتله د شپږو میاشتو مخکې سره ډېر متفاوت دی. ډېر تغییر پکې راغلی دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په مختلفو ولسوالیو کې نظامی عملیات ترلودل. خوشبختانه د دیک ولسوالۍ، د خوجمرۍ ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه پاکه شوه. اوس پیلن هم عملیات موږ په عمومي شعرا باندې روان دي. نو انشاءالله هغه تهدیدونه، هغه مشکلات چې وو، هغه تر ډېره حده کم شوي دي او د همدغه هدف د لاسته راوړلو دپاره موږ نور هم کار کوو.
د عملیاتو خبره چې تاسو وکړه، اوس هم په غزنی د دې ترڅنګ چې د شهرا خبره ده یا د ځینو مرکز ته د نږدې ولسوالیو خبره ده، د عملیاتو په دغه نورو ولسوالیو کې هم پوځي عملیات روان دي. پرس کناوه ده یا مالستان یا چې کومې لرې ولسوالۍ دي.
متاسفانه د غزنی یو تعداد ولسوالۍ دي ډېر د اوږده مهال راهیسې بېځایه شوي وي یا سقوط شوي وي، لکه ناوه او چې شپاړس کاله کېږي او ځینې نورې ولسوالۍ. موږ انشاءالله هغه پلان هم چې ترتیب کړی دی په ترتیب سره به انشاءالله د غزنی په ټولو ولسوالیو کې عملیات ترسره کیږي. یعنی دا د موږ د عملیاتو آخر نه دی. عمومي شعرا چې د غزنی څخه تر زابل د موږ ساحه د مسؤلیت ده. دلته ځینې د ناامنۍ پیښې وي یا به مخالفینو کله په عمومي سرک باندې چک پوینټونه اچول، د خلکو د بغیر قانوني په اصطلاح اخاذۍ کولې. د دې لپاره موږ اوس عملیات روان کړي په شعرا باندې به امنیتي بیزونه افرازیږي او د انشاءالله امنیت به کاملا یوه ډاډمن امنیتي فضا به رامنځته کیږي.
دلته یو پوښتنه دم پیدا کیږي چې ځینې شهراوي چې تاسو ذکر یې وکړئ بندې دي یا ځینې مشکلات په کې د هغې د خلاصولو لپاره تاسو چې دا شهراوي خلاص کړي بیزونه یا پوستې به پاچوئ که به څه پروګرام لري؟
مخکې هم ما درته وویلې چې موږ پیلن د څو دوه درې ورځې مخکې عملیات آغاز کړي په نمبر یک شهرا باندې. په دې شهرا باندې به انشاءالله د پولیسو د ملي اردو قوي او مجهز بیزونه افرازیږي. هغه به د ورځې ګزمې لري په ټوله شهرا باندې او همدغسې به دوهم نمبر شهرا چې د ډېر وخت را په دې خوا بنده ده هغه هم شامل د عملیاتي پلان ده. بیزونه تصویب شویدی، هر چه پروگرام آماده ده انشاءالله پیغی بانده به هم عملیات شروع کیگی و بیزونه بپرازیگی و حقه شارا به هم خلاصیگی، هم ده اصید جنه پرایی لاره چه اولسوالای و سر وصلوی ده هم ده موپ پلان که شاملی دیچ انشاءالله پیغی بانده بام پوسته اپرازیگی.
دغه د دې ترڅنګ دغه د شاری کمربند کارم روان ده که څنګه ده؟
شاری کمربند تاسو به تر مولون نه چې کامل مستقویه ده، هیڅ نه په د شور په چاره تر کې هیڅ نه تهدید مون نه لرو. د دې یو لسوالی و ده خجمره یو لسوالی، هغه لسوالی و چې د شور سره وصل وي، دا لسوالی چې تصفیه شوی بینان د خور کمربند و غزه ده ساعت امنیت پیروخ شو.
د غزنی والی وحید الله کلیمزای و چې په دې ولایت کې د امنیتی وضعیت او امنیتی تدابیر په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو اوریدل سي. اوس په افغانستان کې د سهار او بجو 14 دقیقې کیدونکې دي. له ملالی بشیر څخه باورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي
د بحران نړیوالې ډلې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې په افغانستان کې ځایي خلک تر دې چې سولې ته فکر وکړي له تاوتریخوالي زیات اندېښمن دي. دا مقاله یو افغان څېړونکي عثمان برهان لیکلې ده. لیکوال ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تللې او ورته معلومه سوه چې د سولې په خبرو کې پر پرمختګ او د تیر کال پر موقتي اوربند سربیره خلک سولې ته لږ هیله من دي. د ده په وینا لامل یې د تاوتریخوالي زیاتوالی دی. د مقالې لیکوال وایي د روان کال په کوچني اختر کې دی وردک، غزني او پکتیا ته ولاړ او پوه سو چې ځایي خلک د تیر کال د اختر غوندې خوشحاله نه وو. د لیکلي چې هیڅوک د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو په فکر کې نه دي، بلکې ډیری خلک د لیکوال په وینا د تاوتریخوالي د کچې زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. د مقالې لیکوال وایي ځایي خلک شدي او نر د نړیوالو او افغان ځواکونو د هوایي بمباریو له کبله اندېښمن وو او له بلې خوا د طالب جګړه مارانو په عذاب وو. په مقاله کې راغلی چې سخت دریځې د عادي خلکو له کورو د سپر په توګه استفاده کوي. مقاله لیکي چې د تیر کال د اختر غوندې د خوشحالیو د بیرته راتګ امکان سته او یو ځل ټوپکونه چپ سوي دي، نو دا کار بیا هم کیدای سي. یو شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بې ساري ریکارډ ته پام کړی دی. انډین اکسپرس لیکلي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بیټسمین یا توپ وهونکی اکرام علي خیل د هندوستان د تکړه لوبغاړي سچن تندولکر ریکارډ مات کړ. علي خیل د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او وست انډیز ترمنځ په وروستۍ لوبه کې په 14 کلنۍ کې وکړای سو افغانستان ته 6 منډې وکړې. انجین اکسپرس ویلي چې که څه هم د افغانستان ټیم وبایلله، خو علي خیل د تندولکر په پرتله 6 لوبه وکړه. ورسپانې لیکلي تندولکر په تر 14 کلنۍ زیات عمر کې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې په 1992 کال کې د زیمبابوې پر وړاندې وکړای سول 1.8 منډې جوړې کړې. کرکټ ورلد ورسپانې همدې موضوع ته پام کړی او د اکرام له قوله یې لیکلي چې وایي د 6.8 منډو په جوړولو ډیر خوشحاله دی. افغانستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې ټولې 8 لوبې بایللې دي، خو د ورسپانې په وینا د کرکټ د مینوالو ترمنځ د ناهیلیو تر څنګ د علي خیل ریکارډ دوی تا د ویار احساس ورکړی دی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د جبل طارق چارواکی وای د ایران د تیلو د بیلژدونګي کشتی توقیف یې د 400 ورځو لپاره تمدید کړ. په جبل طارق کې د ایران د وی لوی تیلوډونکو بیړۍ نیول کېدو د ایران او برېټانیا ترمنځ لانجه جوړه کړې ده. جبل طارق چې د برېټانیا لخوا اداره کیږي د پنځمې په ورځ د ایران د تیلو یو لیږدونکي کښتۍ نیولې او ویلې دي چې دې کښتۍ د ایران تیل سوریې ته انتقالول. صفی الله ستانکزی او پریا نور تفصیل.
د جبل طارق چارواکي وایي د هغې لوی تیل وړونکي بیړۍ په اړه یې پلټنې دوام لري چې دوی وړمه ورځ درولې ده. د ګریس ون په نوم د دې لوی بیړۍ 28 چې اندیان، پاکستانیان او اوکراینیان دي دننه په بیړۍ کې سار ساتل شوي. تر اوسه یې هیڅ یو نه دی نیول شوی. جبل طارق د برېټانیا تر حاکمیت لاندې ده او ویلي دي چې ګریس ون بیړۍ سوریې ته تیل انتقالول. د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو ویلي دوی ځکه دا بیړۍ نیولې چې د اروپایي ټولنې له بندیزونو یې سرغړونه کړې او سوریې ته یې تیل وړل.
We have reason to believe that the Grace One was carrying its shipment of crude oil.
موږ په حقیقت کې دلیل لرو چې Grace One بیړۍ د سوریې بنیاس چانځای ته خام تیل وړل. د تیلو دا چانځای د هغه چا ده چې په سوریه کې د اروپایي ټولنې د بندیزونو سره مخ ده. اروپایي ټولنې له 2011 کال راهیسې سوریې ته د تیلو پر انتقالاتو بندیز لګولی. جبل طارق د اروپا په جنوب لویدیز کې پروت دی چې تنګی مدیترانه سمندرګی له اطلس سمندر سره وصلوي او د نړیوالو انتقالاتو یوه مهمه لار بلل کیږي. ایران په جبل طارق کې د Grace One په نوم د خپل لوی تیل وړونکو بیړۍ د نیول کېدو په اړه جدي غبرګون ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په جبل طارق کې د ایرانی بیړۍ د درېدو په غبرګون په تهران کې د بریتانیا سفیر ورغوښتی او اعتراض یې ورته کړی. د ایران د نظام د مصلحت د تشخیص شورا منشي محسن رضایی هم په ټویټ لیکلي چې که د ایران تیل وړونکو بیړۍ خوشې نه کړای شي، تهران باید یوه بریتانوي بیړۍ ونیسي. دا بیړۍ د جبل طارق تنګي په 4 کیلومتره کې درول شوې. په دې ځای باندې بریتانیا او هسپانیا په ګډه د حاکمیت دعوا لري. دا لومړی وار دی چې یو تیل وړونکو بیړۍ د سیمه کې درول کیږي. امریکا متحده ایالاتونو د دې بیړۍ له درولو هرکلی کړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ټویټر لیکلي دا یو عالی خبر دی. هغه په دوام کې لیکلي چې امریکا او ملګري به له دې ناقانونه سوداګرۍ د تهران او دمشق د ګټې مخه ونیسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8:21 شوې.
ستاسو له پیغامونو
دا د موږ ولاري باندې موږ متفاهم ولاد موږ اجزيره سره د پنځه لارې کړته دي موږ پنځه لارې پراته دي در بدر خاص سره چې ولاري باندې کړه دا وسه حال دا وسه په سیمانی دا وسه چې دا څه قیامت دا روزګان د تری ویلن باندې ورور موږ وو په چې کې پراته دي څنګه دا په چې کې پراته دي دا وسه حال څه ته خو موږ زغ درځو دا ورته څه خو چې فار دلته ناشې څه خو د فار د خدای خدمت فوق یو کار فوق دا اوس څه قیامت دا اوس څه موږ شو څه ودی لان باندې ورور اجزي ورور مرزانی پرتی دی ورور څنګه دی پراته دی ورور در بدر حق پر سر موږ نارخ واور دی زه خو خدای مو نارا واور
نو لوګر څخه خبرې کوم. موږ د انتخاباتو په کمیسون کې کار کړی دی. زموږ حق او زحمت د انتخاباتو په کمیسون پاتې ده. اوس خو پارلمان هم افتتاح شو. زموږ پیسې ولې نه راکوي؟ دا یې لکه چې وخوړې په مدیرانو یې وخوړې دوی په خپلو منځو کې وویشل ولې له خدای نه ډارېږي؟ د خلکو کار کړی په څومره تار سوبیمو او ډار کښې لاړو هلته مې انتخابات ورته وکړ اوس بیا زمونږ پیسې نه راکوي. نو هیله ده چې زمونږ پیسې او زمونږ هغه خو زخمه مونږ ته حواله کړي. زمونږ پیغام ټولو هغو چارواکو ته ور ورسوئ چې دغې پروسې سره دي داخل دي. مننه.
زه د میډیا او میډیا دو تر تیره یم او څنګه ترخیزونه اخلي چې د دې خلاف په لوردي کښې دا 201 په لوردي کښې دا قراردادونه بند دي باید چې دی موږ ته لږ معلومات را کړل شي په دا څه وجه باندې بند دي. موږ خو غریب خلک یو قرار یې په کورو کښې ناست یو په لرې ځو کښې هم ترخیزونه اخلي چې باید چې دا په سیلاب په لوردو قراردادونه خلاص شي علت څه شی موږ ته لږ معلومات را کړه بیا خو دا څلور میاشتې وښي چې موږ هېڅ څول نه کېږو قرار یې په کورو کښې ناست یو موږ د یوازې څو خلک یو باید چې موږ له په دې اړه لږ معلومات را کړه. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وره دی. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې له یوې ورځې دمې وروسته پیلېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تېر ماښام د غزني په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل سوی او 40 تنه نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراضونو پر مهال پولیسو له خبریالانو سره بد چلند کړی دی. د جبل طارق چارواکي وایي چې د ایران د تیلو د یوې لېږدونکي کښتۍ توقیف یې د 14 نورو ورځو لپاره تمدید کړ. دوی وایي د دې کښتۍ په اړه یې پلټنې دوام لري چې وړمه ورځ د بریتانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا ضبط کړی سوې ده. د پولنډ یوې محکمې د حکومت یو مخکنی مامور د روسیې پوځي استخباراتي ادارې ته د انرژي د برخې د مهمو اسنادو د سپارلو په جرم په بند محکوم کړ. او د کرکټ د 2019 کال په نړیوال جام کې د ګروپي دور وروستۍ دوې مسابقې نن کیږي. لومړی به هندستان د افغانستان پر وخت مبشین پر 2 بجو ل سریلانکا سره مخامخ سی، او بیا به استرالیا د مازیګر 15 بجې ل جنوبی افریقا سره مسابقه کوي. د مهمو خبرونو لنډیز مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واورید. دی او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د ازادي راډیو نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله اوري چې هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي، او زموږ خبرونه هر ورځ د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له نګرهاره په خپل سمس کې لیکلي، د قطر راتلونکي غونډې ته خوشبین یم، خو هیله ده چې دواړه لوري یوې موافقې ته سره ورسیږي. بشیر حبیب زید لوګر ولایت لازرې ولسوالۍ په خپل سمس کې لیکلي، په قطر کې چې کومه غونډه کیږي ګمان مې نه کیږي چې نتیجه به ورکړي. محب الله هلمندیار له هلمند لیکلي، ټول افغانان په دې هیله او تمه یو چې سبا کومه غونډه کیږي باید ډیر پام او اشاره سولي او اوربند ته وسي. عبدالواحد مدقق له لوګره له طالب چارواکو او خلیلزاد څخه لومړی غوښتنه اوربند دی، اوربند ته دي ډیر تیږي. قاسم زوک له هلمند په خپل سمس کې لیکلي، ولسمشر غنی سوله غواړي خو طالبان بیا امتیاز غواړي او سوله نه کوي او په جنگ کې خپلې ګټې لټوي، او د په خبره چې د پاکستان په امر او غوښتنه ځینې کارونه ترسره کوي. قیام الدین مبارز له هلمند په خپل سمس کې لیکلي، په پوهنې ریاست کې ډیر اداري فساد روان دی، بې سواد کسانو ته د 12 ټولګي شهادت نامې جوړیږي. د دولت او پوهنې وزارت څخه هیله ده چې د دې کار مخنیوي وکړي. حماد لازر ولسوالی په خپل سمس کې لیکلي، طالبانو د ازر ولسوالی څلور طرفه لارې د ملکی خلکو پر مخ تړلې دي، هیڅ خوراکي او غیر خوراکي توکي په کلي توګه په دې ولسوالی کې نه پریږدي. خلک ډیر مشکل سره مخامخ دي. د له حکومتي چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ازر د اوسیدونکو غم وکړي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې واوري، چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. هغه کسان چې فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه خوښه یا لایک کړي، هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي، په بیلابیلو بحثونو کې برخه واخلي. ادرس یې د فیسبوک facebook.com/ازادي رادیو.
دا ژوند رنگونه
لمړی سلام تاسو ته او بیا ټول اوریدونکو ته. زما نوم پلوشه ده، د انجینری لمړی کال مسله.
پلوشه جانې، څنګه شو چې انجینری 15 انتخاب تاسو خپل انتخاب وکړ؟ تاسو تصادفي راغلی یستې؟
تصادفي ورته ویلی شو چې تصادفي راغلی، ځکه اول که زما ډېر علاقه نه ولی سره.
کله چې اوس راغلی اوس څنګه در تخصص کنه نه تمامېږي؟
نه بالکل، اوس ورسره ډېر زیات علاقه لرم او ډېر په شوق باندې غواړم مخکې وسم.
څنګه درسونه ځینې وخت دغه محصلین د درسونه شکایت کوي، وایي د پخواني میتودونه تدریس کیږي، پخواني چپترونه دي، داسې څه نوي نشته؟
درسونه هماغه خبر ده چې ټول به موږ پخواني میتودونه دي، هماغه چپترونه چې لاس کله مخکې تدریس کېدل موږ ته هم هماغه تدریس کیږي. یعنی موږ هم غواړو چې ډېرې اسانتیاوې پکې راشي، چپترونه ساده شي.
د درس په وخت کې دغه وقفه لرې، تفریح لرې د درسونو په منځ کې که څنګه؟
بله لرو، ځکه چې زموږ درسونه انجینري که فول تایم وي، د سهار نه تر مازدیګر پورې بیا د 2 ساعته درسي په منځ کې وقفه لرو موږ.
دغه وقفه نه څنګه ګټه پورته کوي تاسو؟
معمولا خپل ملګرو سره ټول کتابخانه کې سره ټولېږو، او هماغه مشکلات چې درس وایو ستونزې خپل حلو.
څنګه د استادانو رویه له محصلینو سره؟ دغه محصلین چې نوي راځي البته پوهنتونو ته او نوي درسونه شروع کوي، دوی سره رویه څنګه ده؟
ښه ده، هغه څه چې موږ خپله لیدلي دي شاید و ښه ده. یعنی ډېر زیات کومک کوي، رهنمایي کوي، تر څو چې کولی شي یعنی د محصل لاس نیسي.
څه کال انجونه ډېرې دي په انجینري پوهنځي کې؟ کله کان
د انجینري پوهنځي کې د نجونو په مقایسه باندې د هلکانو فیصدي ډېره ده. شاید یو دلیل همدا اوسېږي چې نجونې لږ انتخابوي، اما موږ چې وینو هلکانو فیصدي ډېره ده د نجونو نه.
بیا لیاقت کې څنګه دي؟ داسې څوک ډېر وایي نجونې ډېر درس وایي که هلکان؟
نجونې درس ډېر زیات وایي، د هلکانو کوشش ډېر کوي خو بیا نمرې د هلکانو جیږي.
دا به علت په څه کې؟
دا نو خدای ته معلوم.
محصلینو ته خپل همسول ته څه ویل لرې؟
محصلینو ته همدا ویل لرو چې مهم نه ده چې کوم رشته وایي، کوم پوهنځي کې دي، که هر پوهنځی ده که هره رشته ده، د زړه نه دې ووایي په شوق دی وی ک ادبیات دی ک انجینری وی کتب وی امدا چې د زړه نه وی او د پنتون درسو په څنګه کوشش کی چې نور مهارتونه زده کی ځکه تنه ځوان په پنتون درسو باندې مخکې نه ځي کغه انجینری وسی کی کتب وسی کی حقوق سی کار پنځه وسی کی کوشش کی چې نور مهارتونه زده کی هر خپل سره په وچی ترسو یا زید اوریس
ډیره مننه
مننه تاسو
تاسو آزادی رادیو ته غواړی یاست
د آزادی رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په آزادی رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسی آزادی رادیو تا غوږی است. آزادی رادیو اوسنی نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده. دویم نیم ساعت خبری مجله چې د سهار تر اتو بجو دوام کوي له احمد جعفر احمدی نه واوري.
تشکر از شما.